سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې د تاسو مخ حق لاساتې رادیو ناوړي د خبري خبرونه ته مو زافرید سیال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پولیس ساتو ترمنځ نښته پیل شوې چې لهم روانه ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر 4 بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې اصلي علت او د نښتې له کبله د وختي مرګ شوب لپاره جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د تېر چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو نښته د شپې 8 بجې پیل او د سهار 4 بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو او پاکستاني پولیسو ترمنځ په تربلکی سیمه کې د طالبان لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا څوم ځل دی چې طالبان له پاکستاني پولیساتو سره په سرحدي سیمو کې دا ډول نښتې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ببل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا او 500 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت وینځب الله مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او همدې امله افغانستان ته په سفر هم بندیز لګېدلی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې ده چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 نمرنی ښوونځي جوړ کړي. لرګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې له طالبانو طالبانو ویل چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې 14 کاله وروسته په پلازمین اسلام آباد کې د پولیو د یو مثبت پیښې خبر خپور شو. د ماشومان د ګزارن د واکسین مسؤول شیر رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبې شروع شي او تر 30 میلیونه ډیر هغه ماشومان ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 18 مثبت پیښې ثبت شوې دي. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلی شئ. نوی بنسټونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو وضعیت ته یو ځل بیا کتنه وکړي. خو افغانې مېرمنې وایي
دا یو تاریخ پات کی چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړي خو حاکمان د دې ځای باندې تاثیر نه کړی.
بل پلاو په هغه ولایتونو کې چې ګرمسیر دي نوې تعلیمي کال پیل شوې. افغان نجونې ګیله کوي
که هم حجاب کول او اوسې هم کوو. زمونږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم خزینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زمونږ پر مخ بندې دي؟
لا دې سربېره بر سره په خبرونه کې واورې چې ولې سالځایونو ته د خلکو ورتګ کم شوی او د طالبانو بندیز چې په ښځو باندې دغه تفریح ځایونو ته یې لګولی څومره په دې کار یې اغېز کړی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیواله موضوعات ته هم تم کېږو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړو
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بشري حقونو مدني ټولنه نوی بنسټونه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه شورا اندېښنه ښودلې ده. دغه لیک د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي لپاره ماموریت دا دوام او ملاتړ تر څنګ ژوره تر ژوره د یوې داسې نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو ځواب ویونکي وي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقوقو مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. د مدني ټولنو او بشري حقوقو بنسټونو استازو چې شمېرې نوي او ترسیږي، پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانیستي تفصیلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقض د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او نظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاصي لیک کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي پور ورکونکو د مندونو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د خزو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارټاید بیلګه کېدی شي. د خزو بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه ویشلې نظرونه لري. د خزو بشري حقوقو فعاله خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسولانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقوقو شورا کغواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استادو ماموریت تمدید شي، هغه باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی احتیا هم د بشري حقوقو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت داسې و؟ لبه د مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
د یی دارو بکارش
د خزو بشری حقوقو یوې بل فعال یوګي عمل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دا چې سو نوې سازمانونه سره یو ځای شوي دي، تابان چې دا یو تاثیر لري. د افغانستان خزو پاکل چې دومره هی وادونه دوی اندېخنې خي، نو دوی هم باید خبر رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشری نورین چې وس جاری دی په ولسونو باندې افغانستان کې، بلال وتایت د یونما نماینده چې دلته د ماموریت غزول شي، دا به ډیر ښه وي، ځکه د دې نظر تر پرتلکی د نورو نظر سره دا یو تاریخ پات کیږي چې بلال وتایت کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړي، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانیستي د غلیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګکیو پر وړاندې د تبعیضي چلند سربیره د مدني فعالانو، خبريالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوریت نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم ژوران دي خنه خودل شوی. په لیک کې راغلي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قرار ځوونی شونتي یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پانه کې لیکلیو چې د ایبا د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په دغه سرخلاصي لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او په دوامداره توګه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خپل سرو غیر قانوني او مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې لامل یې ورستر بلی د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن کیږي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بې ځایه بللي او تل یې دا کړي چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړي توګه د خزو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو اعلامیه د افغانستان د نن او بهر له هر کلی سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغان میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې دي چې د نوي قانون له پلي کولو دي ژر تر ژره لاس واخلي. تفصیل سنکا کرناورو.
وروسته لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دولس غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان دننه او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د سپتمبر په شپږمه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د سپتمبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلي تر څنګ له دې دولسو غړو هیوادونو مننه کړې ده. همهاله د افغانستان دننه یو شمېر مېرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان مېرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دو خاطر چې په څو موردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول، اما دوی چندان کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دو خاطر چې دلته ژوند د نجونو دپاره یې ډېر تنګ کړی دی، لکنه بیخي ډېرې تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اګست په 18مه په څلور فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له حملش په ګم ټولګي و د لوړ ټولګي و د زده کو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې بندې پاتې دي. د زده کوونکو وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. د دوی په خبره پخوا هم په ښوونځي کې په هیچاب کې تللي، ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي درلودلې او ټولې چارې اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سمې پرمخ تللې، خو بیا هم پرمخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته یې هیله درلوده چې اوسني واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه خونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکي نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې وینجونې هلکان چې دی دوی مکتب ته ځي، موږ په دې تمه یو چې سکال به خوندي زمونږ پر مخ لا شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ خوندي دروازې خلاصې شي.
له خونځي او منکرې شوین جونې وای د طالبانو یادو بندیزونو سره تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلی امیدونه خاور سره برابر شوې دي. د یو لسم ټولګیز د کوونکې جمیله
زیات خواري خلکو استلی د ټوله بې ځای پسندو کی دا د خزو تعلیم چي دي دا ډیر اړین دي کچیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یا امدارنګ خزینه خون کې نه نغه ټولنه پرمختګ نشي کولای ځکه امدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نور سره سیال کولای شي ټوله نړۍ ته پاته ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره زی خپل تعلیم سره سی البته د خوځو خون کو د خوانه تدریس کیږي
په افغانستان کې لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنه کړې دي. دغه دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیو رحمان
د رفیده په نوم یو بیبي و دا ول ډاکټره ده چې عملیاتونه باندې کوي او سوینه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و نبی رسول الله ویل چې کم صحابي زخمی کیږي رفیده باندې دي عملیات کې جراحي عملیات کولاغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رو فائدہ کو یو شی چې ممکنی اسلام نه منکې اسلام خوخی پکې د اسلام می پکې د عزت می پکې د ابروم خوندی نو ولې د دې مخالفت
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرحې جوړولو خبره کړي خو د دریو کالو په تیرېدو لا هم یاد طرح نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو جنې ل تعلیم او تحصیل به برخې دي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاه زیب خان نومیږي چې په شاه زیب مشهور دی. جزئیات په دې راپور کې.
شل کلن محمد شاه زیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په ومه یا د اکتوبر په 11مه د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر ومه هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشتې 250 تنه یې برمته کړل. د اکتوبر 11مه بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده. روټر سټانس د کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاه زیب خان د چهارشنبې پورس د مونټریال په جنوب کې د کیوبیک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14مه په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې پورس په خبره کړې بیان کې وویل چې شاه زیب خان دا نیت درلود چې ډیر یهودان یو ځای ووشني. شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګری نه ولیدي. د راپورونو له مخې شاه زیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ یو څانګه هم جوړ کړي. شاه زیب خان د استخباراتو له غړي غوښتي وو چې ای آر ډول ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاه زیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړي په یو لړ پیغامونو کې کړې دي. تر اوسه دا څرګندنه ده چې شاه زیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د پلاسمینی کابل او یوشمیر ولایتونو سیدونکو وای سره د چې سکال د ویلابلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو به هم دوی د خستو توان لري. د دغه خلکو په خبره وخت نا وخت ماشومان تری تازه میوه غواړي خو په خبره د بد اقتصادي وضعیت لامل د خپل کورنۍ او ماشومانو د اړتیا وې نشي پوره کولای. بل خو یو شمیر میوه پلورونکي هم وایي سره د شه تازه میوه سکه کال په بازار کې ګران نه دي خو بازارونه سړ دي. بل طرف ډاکټران وایي چې تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي. په خبرې هر انسان ته خوراک په نورمال ډول پونی کې لک تر لږ دوه درې ځلې ضرور دی. تفصیل په راپور کې.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د وی اته کسیز کورنۍ مشر محب شینواره و. محب وایي د بیکاری او بیوزلی له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د نسرسنې کې اقتصادي توان د خلکو ځای پاره چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتله سکان تازه میوه په کمه کچه اخلو، ځکه د انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواره وایي ورستای چلی تیرونه کورته میوه وړي. د کابل خر اوسیدونکي او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوه غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوری وهي، په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خوا خوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثرا یې د خوښې وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکي وایي سره له دې چې سکل د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا یې هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سکل په بې ساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوو اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسع ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 180 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 80 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید
ترین میوه که برای اشخاص که د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان و بیلا بیلو ناروغی و وژغوري، لکه هغه خلک چې تر من لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره، همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هره میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هره میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپله هره غذایي وعده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیری دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي، چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو اف پی پر راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
تاسې مخه کلازاتې رادیو نورې د دې خبرې خبرونې روستي راپور تر ازو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر کورنۍ وای په 13 کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبړتنه دي تللې. دوی لازاتې رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپل کورنۍ او ښځو او ماشومان سره د کابل ژوبړتله او هلته به د حیواناتو مرغانو لالیدو خوند اخیست. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونه محلون ته ورتګ منې کړي. تفصیل لسنه کاکر نورو.
بغاواش ډیر یو خاصتا زده ټول خلکو فامیلونو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوریت نظام پر مهال خپل میرمنې او ماشومان سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتون کولی دوه ته تللی و. نو موړې د هغه مهال کیسه کوي.
کمنګ د فامیل سره تللی وو ول جالبات نن خپل فامیل سره زما دوستان راغلی وو. باغی سره زیو ځای شو لاړو باغواشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات تلته موجود وو.
ډیر خپ فامیل راغلی وو، خخ مرغان پکې وو.
نو منګ ډیر لذت ته واغستنو.
خود غور ولایت اوسیدونکو حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو، ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته، چې کله لاړو باغی واشته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې 2-3 ماشومان سره ونیول او لاړم باغی واشته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو.
د کابل اوسیدونکې فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
متاسفانه از زمانی که طالبا آمدن ما شخصا خودم نرفتم.
لبعد مرغه لحق وقت چه طالبان راغلی ژوبڼ ته نه یم تللی، ځکه ویریږم چې کومه پیښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډیریږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نسو کولای چې په آرام زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړ سو.
یا باغ بابو یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظ د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیات هسته.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا 10 افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو او مناسبتونو کې له 100 څخه تر 100,000 پورې لیدونکي لري، خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو، تفریح، ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول، چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. نیمه نړۍ پروګرام درته په دویمه نیمای کې لرو، خو ترغه وړاندې ورزو په دویمه نیمای کې لاند خبر.